د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
قدر من اوریدن کو بیا مهم سهار په خیر دا وایس اف امریکا دی ودا او ز مجاهد جواد یم نن د شنبې خالی ورځ د 2019 کال د می دی میاشتې څلور مانیټر دا په خبر پښتونخوا کې د سهار اتنیمې په کابل کې د سهار ته او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د شپې یو لسنې بجې دي په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې لمړی پام وکړي د مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي روژې او جرګې ته په درناوي د طالبانو 115 بندیان خوشي کوي پاکستان د اقتصادي کړکیچ نه د وتلو په خاطر د جمعې په ورځ د مرکزي بانک مشر او د ټکس د ادارې چیرمن له خپلو څوکیو نه لری کړی دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د سوریې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د وینزویلا او یو شمیر نورو مسلو په اړه په ټلیفون باندې ډېرې مثبتې خبرې کړي او اوس هم پوره خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې مشورتي 15 ورځنۍ جرګې د پایتر رسیدو وروسته پریکړه وکړه چې روژې او جرګې ته په درناوي د طالبانو 115 زندانیان خوشي کوي کوم چې له کلونو راهیسې بندیان دي. د بندیانو د خوشي کولو د اعلان تر څنګ ښاغلي غنی دا هم ویلي که طالبان تیار وي نو افغان حکومت به ورسره په ډزبندۍ یا اوربند هم وغږیږي. په جرګې کې په درویشتو مهمو ټکو فیصله وشوه چې تر ټولو لومړی پکې د دایمي اوربند غوښتنه شوې خو طالبانو په سمدستي ډول د جرګې پایلې رد کړي او دغه 15 ورځنۍ لوی جرګې بې ګټې او د وخت ضایع کېدل بللي. طالبانو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له لوري د اوربند وړاندیز هم رد کړی دی. پاکستان د اقتصادي کړکیچ نه د وتلو په خاطر د جمعې په ورځ د مرکزي بانک ګورنر او د ټکس د ادارې چیرمن د خپلو څوکیو نه لری کړي دي. د پاکستان د خزانې وزارت سرچینی وای حکومت د سټیټ بینک گورنر طارق باجوا او د اف بی آر چیرمن جهانزیب خان ته د خپلو څوکیو پریښودلو امر کړی. د دې خبر تصدیق د وزیر اعظم عمران خان د دفتر نه هم شوی دی. د سټیټ بینک گورنر او د ټکس د محکمې اف بی آر چیرمن په داسې حال کې له خپلو څوکیو نه لری شوي چې څو اونۍ وړاندې د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر ته هم ویل شوي وو چې خپله څوکۍ پرېږدي. نوموړي ته هغه وخت د خپلې څوکۍ د پرېښودلو ویل شوي وو کله چې هغه د نړیوال مالیاتي فنډ یا ایم ایف سره د پور اخیستلو پر سر په خبرو بوخت وو. له ایران څخه راغلي راپورونه وایي د یوې دولتي ورځپاڼې خبریاله چې د پارلمان مخې ته یې د مزورانو د فعالانو په یوه لاریون کې ګډون کړی و نیول شوې ده. خبر زیاتوي مرزیه امیری اوس د تهران په زندان کې ده چې د استخباراتو لخوا اداره کیږي. په شرق ورځپاڼه کې د هغې همکارانو د جمعې په ورځ په یو شمیر ټویټونو کې ویلي دي چې هغه اوس د ایون زندان په 209 وارډ کې ده. د هندوستان ختیځو سمندري غاړو ته د فانی په نامه د یو طوفان د رسیدو راهیسې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي او په اودیشا ایالت کې زورورې سیلې راپارېدلې او سخت بارانونه شوي دي. چارواکي وایي د طوفان له رسیدو سره کابو 160 کسان ژوبل شوي دي او تر 1 میلیون زیات خلک نورو خوندي ځایونو ته کډه شوي دي. چارواکي دا هم وایي چې تر 100 میلیونو زیات خلک د دغه طوفان په لاره کې دي. په هندوستان کې لږ تر لږه د اورګاډو 200 سفرونه کنسل شوی دی. د ترکیه څارنوالان د استانبول د خروالی د تیرې میاشتې د ټاکنو د 2 پیښو په اړه پلټنې کوي. دغه پلټنې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په هیواد کې د سیاسي او اقتصادي کړکیچ له ویرې واکمن ګوند د بیا ټاکنو غوښتنې کوي. څارنوالان د استانبول د 3 ولسوالیو د رای ورکولو په 100 مرکزونو کې پلټنې کوي چیرې چې مخالف سیاسي ګوند ګټلې ده. روسی د سوریې په ادلیب ښار کې د تیرو 4 راهیسي هوایي بریدونه زیات کړي دي. د بشري حقوقو ډلو خبرداري ورکړی چې له دې سره به په دغه جګړه ځپلي هیواد کې یو نوی بشري ناورین رامنځته شي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ډلې امریکا غږ ته ویلي چې په وروستیو ورځو کې په ادلیب او ګاونډي ایالت حما کې روسانو تر 100 زیات هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وای د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د وینزویلا او یو شمیر نورو مسلو په اړه په ټلیفون باندې ډیرې مثبتې خبرې درلودې چې له یو ساعت څخه زیات وخت یې دوام وکړ. ترامپ د جمعې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل پوتین نه غواړي چې په وینزویلا کې ښکیل شي، خو یوازې دومره غواړي چې په وینزویلا کې مثبت کارونه ترسره شي چې دی هم دا غواړي. ترامپ چې د سلواک لومړی وزیر پیټر پیلی انګرینی سره ولاړ و له پوتین سره خپل خبرې ډېرې مثبتې وارزولې. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د شروع یې چهارشنبې په ورځ ویلي و چې دا د ځمکې د کورې هغه برخه ده چې زموږ لوري ته ده او دا هغه ځای نه دی چې روسان باید پکې لاسوهنه وکړي. او وروستی خبر دا چې ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې په شمالي کوریا کې تر 100 میلیونو زیات خلک د خوراکي توکو له کموالي سره مخ دي، ځکه سږ کال د فصلونو د راټولولو کچه د تیرو 100 کالو په پرتله کمه وه. ملګرو ملتونو په ورته وخت کې ویلي د شمالي کوریا 11 میلیونه خلکو ته چې د دغه هیواد د ټولو وګړو د شمیر 43% جوړوي کافي او سم خوراکي توکي نه رسیږي. له بلې خوا که څه هم امریکا او شمالي کوریا په خپلو کې دوه سرمشریزي ترسره کړي، خو لا تر اوسه هم په دغه هیواد باندې نړیوال بندیزونه نه دي نرم شوي، ځکه دوی په تمه دي چې لومړی د پیونګ یانګ لخوا د بی اټومي وسلې کېدو بهیر پر مخ ولاړ شي. د خوړو نړیوالې ادارې ډبلیو اف پی له 1,000,000 په خوارځواکۍ اخته میرمنو سره د شمالي کوریا په 9 ایالتونو کې مرسته وکړه او 28.5 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري چې په روان کال کې هم خپل مرستو ته دوام ورکړي. خبرونه پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدر من اوریدونکو دا ډیوا ده، لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې مشورتي 15 ورځنۍ جرګې د پایته رسیدو وروسته پریکړه وکړه چې روژی او جرګیتا پدرنوی د طالبانو 115 زندانیان خوشی کوي، کوم چې ل کلونو راهیسې بندیان و. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار منظر شهید یو راپور ده.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د سولې لویا مشورتي 15 ورځنۍ جرګې بحث او مشورو پای ته رسیدو وروسته پریکړه وکړه چې روژې او جرګې ته په درناوي د طالبانو 115 زندانیان به خوشي کوي، کوم چې له کلونو راهیسې بندیان دي. د بندیانو د خوشي کولو د اعلان ترڅنګ ښاغلی غنی دا هم ویلي که طالبان تیار وي نو افغان حکومت به ورسره په ډزبندۍ یا اوربند هم وغږیږي. په جرګې کې په 23 مهمو ټکو فیصله وشوه چې تر ټولو لومړی پکې د دایمي اوربند غوښتنه شوې. په دغو غوښتنو کې د اساسي قانون پر ځای ساتلو خو د ضرورت پر مهال یې د بدلېدو خبره هم شوې ده. همداراز د جرګې په پریکړه لیک کې دوامدارې جګړې او تشدد ته د پای ټکی ایښودو او د ښکېلو غاړو له لورې په یو بل د منفي تبلیغاتو څخه ډډه کولو غوښتنه وشوه. جرګې په خپل پریکړه لیک کې افغانستان کې د تلپاتې سولې غوښتنه کړې او ویلي دي چې د سولې پروسې کې ټولو ښکېلو اړخونو سره له تفاهم وروسته د اعلامیې په ټکو د بهرنیو ځواکونو مسؤلانه وتلو لپاره عملي مهالویش تنظیم کړي، خو طالبانو په سمدستي ډول د جرګې پایلې رد کړې او دغه 15 ورځنۍ لویه جرګه یې بې ثمره او د وخت ضایع وبلل. طالبانو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له لوري د اوربند وړاندیز هم رد کړلو. جرګه په کابل کې د دوشنبې یا ګل د ورځې راهیسې پیل شوې وه چې پکې له 3200 څخه هم زیاتو کسانو ګډون درلود. بلې لورې ته په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند غوښتنې په ځواب کې طالبانو ویلي دي چې دوی وسله نه غورځوي. امریکایي استازي په طالبانو د سولې غږ په داسې مهال کړی دی چې دا اونۍ په قطر کې د طالبانو سره د مذاکراتو شپږمه ناسته پیل کړل. د رویټرز خبری ادارې د راپور تر مخه خلیلزاد د ټویټر لاري ویلي چې طالبانو سره د خبرو وروستۍ ناسته پیل کولو په وخت هغه په دې خبرې ټینګار وکړ چې افغانان د دوی یعنی د طالبانو وروڼه او خویندې دي، د دې جنګ خاتمه غواړي. خلیلزاد ویلي چې همدا یو وخت دی چې وسله وغورځول شي، تشدد ودرول شي او امن ته غاړه ورکول شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم په ټویټر د جمعې په ورځ خلیلزاد ته په ځواب کې ویلی دی چې زموږ د وسلې د غورځولو خبره هیره کړئ. د طالبانو ویان د ویلی دی چې غوره خبره به دا وي که چیرې د تصور پر ځای امریکایي استازی د کابل حکومت لپاره د نور بشري او مالی زیان مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې زلمی خلیلزاد دی ځمکني حقایق ومني. رویټرز وایي چې خلیلزاد په طالبانو د سولې غږ په داسې حال کې کړی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخته جګړه دوام لري او طالبانو په لویه کچه سیمې نیولې دي او یا یې د خپل اثر لاندې راوستې دي.
نو قدرمن اوردونکو، په افغانستان کې مو د سولې د مشورتي جرګې په پای کې د افغان ولسمشر اشرف غنی خبرې واورېدې چې هغه ژمنه کړې 115 طالب بندیان به خوشي کوي. په ورته وخت کې له افغانستان څخه د یوې کورنۍ ستونزې د یوې کورنۍ تاوتریخوالي په اړه هم یو راپور راغلی چې زموږ همکارې مهوش جلیل درته وړاندې کوي.
تر څلور ساعته پورې ختیجې د خپلې سخرګنې مینتونه کول چې دا د هسپتال ته ورسوي. د هغې خاوند د دې په مخ او بدن باندې وي شدلې اوبه غورځولې وي چې له امله دا وسوځېده او تکلیف یې د برداشت نه بهر و.
زما ټول بدن په دومره ډیر تکلیف کې و چې ما له خدای دعا کوله چې ما له دې مرګ راکړي. ما ژړل، چغې مې وهلې او خپلې خسرګنۍ ته مې وویل چې روغتون ته مې ورسوي او روغتون ته رسیدو وروسته زه بې هوش شوم.
د علاج وروسته هم د ختیجې په سر او لاسونو د سوځېدو نښې پاتې شوې. د ختیجې مور د هغې په وړکوالي کې مړه شوې وه. پلار یې دویم واده وکړو او میرنی مور دا په کور کې نشوه برداشت کولی. دا یې پنځم جمعات نه پس سکول نه پاسوله، که څه هم دې ورته ډېر مینتونه وکړل چې داسې دې نه کوي. ختیجه وایي میړه به دا ډېره زیاته وهله او کله کله به یې ورباندې د چاړه ګزار هم کولو، او کله به چې دا پلار کره وتښتېده نو هغه به دا واپس د میړه کور ته ولېږله.
یو ځل زما خاوند په ما د چاړې درې ګزارونه وکړل نو زه د خپل پلار کور ته لاړم او هغوی ته مې ګیله وکړه، خو هغوی زما په مسله نه پوهېدل او وی ویل چې زه د واده په سپینه جوړه کې د پلار کور تللې وم او اوس یوازې په کفن کې واپس راتلی شم.
په ختیجه شیدلې بو غورځولو په جرم کې د هغې خاوند لږ وخت لپاره په جیل کې بندي کړی شو، خو بیا په جرم ثابت نه شو نو خوشی شو او کور ته راتلو وروسته یې ختیجې ته دړکه ورکړه چې پوزه به ترې پرې کړي. نو دا یو ځل بیا پلار کور ته لاړه، خو میرنه مور ورته وویل چې د سوځېدو له امله اوس دا بدرنګه شوې ده، نو که دا خپل میړه پرېږدي نو څوک به هم ورسره واده نه کوي. ختیجې ته بالاخره یو پناځای کې پناه ملاوه شوه چېرته چې اوس دې خپل تعلیم بیا شروع کړي او وایي چې دا تمه لري استاد به جوړ شي. په کال 2001 کې افغانستان کې د طالبانو واک ړنګېدو وروسته ښځو سلګې ډېرې ګټې ترلاسه کړې، خو اوس هم افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بدترین ځای دی او د ښځو پر ضد تشدد کچه ډېره لوړه ده او د دې لپاره قانون کې څه سزا هم نشته.
قدرمن اوردونکو، ورزو پاکستان ته پاکستان د اقتصادي کړکیچ نه د وتلو په خاطر د جمعې پورز د مرکزی بانک گورنر او د ټاکس ادارې چیرمن د خپلو څوکیو نه لری کړی دی. تر دې څونې وړاندې د دغه هیواد د مالی وزیر اسد عمر ته هم ویل شوی و چې خپل څوکۍ پرېږدي. دا په داسې حال کې چې پاکستان له آی ایم ایف سره خبرې کوي تر څو پور یا قرضه ترلاسه کړي. په مکړې په دې اړه یو مفصل راپور ته چې زموږ همکار بختور شاه چمتو کړی.
پاکستان د اقتصادي کړکیچ نه د وتلو په خاطر د جمعې په ورځ د مرکزی بانک گورنر او د محصولاتو د ادارې چیرمن د خپلو څوکیو نه لر کړی دي. د پاکستان د خزانه وزارت سرچینې وای حکومت د سټیټ بانک گورنر طارق باجوا او د اف بی آر چیرمن جانزیب خان ته د خپلو څوکیو پرې خودلو امر کړی. د دې خبر تصدیق د وزیر اعظم عمران خان د دفتر نه هم شوې ده. د پاکستان د سټیټ بانک وایاند عابد قمر رایټرز خبری ادارې ته ویلي د سټیټ بانک گورنر د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي او دا له معلومه نه ده چې دا غو په ځای به څوک کینی. د سټیټ بانک گورنر او د محصولاتو محکمې یا اف بی آر چیرمن په داسې حال خپل څوکو نه لرکل شوې دي چې څو نه وړاندې د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر ته هم ویل شوی چې خپل څوکۍ پرېږدي. نوموړي ته هغه وخت خپل څوکۍ د پریښودلو امر شوی و کله چې هغه د نړیوال مالیاتي فنډ یا IMF سره د پور اخیستلو په سر په خبرو اترو کې بوخت و. د خزانې د وزیر اسد عمر ورستو د سټیټ بانک گورنر طارق باجوا هم د IMF سره د خبرو اترو یو بل مهم چارواکی و. نوموړی په کال 2018 کې د سټیټ بانک گورنر ټاکل شوی او ویل کیږي چې د خزانې د پخوانی وزیر اساق ډار نږدې ملګری دی او هم هغه د پدې څوکۍ ټاکلې وو. او د چا د لاسه چې پاکستان کې د روپۍ د مضبوطولو پالیسي مخ په وړاندې تللی چې اقتصادي ماهران یې د پاکستان د وسنی اقتصادي کړکیچ تر ټولو لوی علت ګڼي. څېړونکي وایي د حکومت د دې ګام نه داسې بریښي حکومت هڅې کوي چې په ملک کې د ګرانۍ او غورځېدونکي اقتصاد د مخنیوي لپاره د خزانې د محکمې په چارواکو کې ادلون بدلون راولي. IMF په پاکستان فشار اچوي چې د خپلې کرنسۍ د قدر په اړه دې نرمه پالیسي اختیار کړي چې داسې وخت په وخت د روپۍ قدر ختل او پریوتل قابو شي. د عمران خان حکومت په هیواد کې د کم ټیکس یا محصولاتو په راغونډولو مایوسه ده چې ورسره د نوموړي د غریب اولس لپاره د خیر ښېګڼې وعدې هم په خطرو کې پریوزي. د پاکستان مرکزی بانک د مارچ په میاشت کې د اقتصادي وعدې کچه 3.15 تر 4% ښودلې وه چې د حکومت د هدف 6.2% نه ډېره ټیټه ده. د دې ترڅنګ IMF هم دغه شره په کال 2019 کې 2.9% او په راتلونکي کال کې نور هم خکته یعنی 2.3% اټکل کړی ده. په پاکستان کې د ګرانۍ شره هم د کال 2014 راهیسې تر ټولو اوچتې کچې 9.41 ته ختلې ده چې په روانه میاشت کې 8.2 ته بیا ټیټه شوې. بلخوا پاکستانی میډیا وایي د هیواد د خزانې وزارت چارواکي او د پاکستان په سفر د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF افسران پاکستان ته د اربونو ډالرو قرض ورکولو لپاره د معاهدې په اړه خبرو کې د یو بل سره اختلافات لري. خو د پاکستان وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار عبدالحفیظ شیخ میډیا ته ویلي د IMF سره خبرې مثبت اړخ ته روانې دي او په نتیجه کې به یې د اقتصادي ترقۍ منصوبې مخ په وړاندې بوتلو کې مرسته وکړي. د IMF یوه ډله دا وخت د پاکستان په سفر ده چې د خوښه 6.15 ارب ډالرو قرضو په سر د پاکستان اعلی چارواکو سره خبرې اترې کوي. IMF د پاکستان د محصولاتو ادارې یا فیډرل بورډ آف ریوینیو نه په ملک کې د خرڅېدونکو سامانونو باندې د ویلیو ایډډ ټیکس په نوم زیاتی ټیکس عملی کولو او په سیلز ټیکس، آمدن ټیکس او کسٹم ټیکس کې ورکړل شوو اسانتیاو ختمولو غوښتنه کړې ده. کچې پاکستان دغه غوښتنې مني نو ورسره به په ولس کې د تاریخ انصاف د حکومت شهرت ته ډیر نقصان رسی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
رنو قدرمن اوریدونکو د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم په اړه د امریکې په یوې معتبره مجلې فارن پالیسی کې یو مضمون لیکل شوی چې دغه مضمون غټ کې درته زموږ همکار مختار خلیل ژباړلی دی.
د پاکستان د فوج د ویان د جنرال آصف غفور لخوا د تیر ګل په پرس کانفرنس کې د ځینو صحافیانو د پی ټی ایم مشرانو سره د مرکو د خواص رد کېدو وروسته د پاکستان صحافیانو د ملک درنه او د ملک نه بهر د پی ټی ایم په تحریک او د دې په مقاصدو زورور تجزیه او تبصری لیکل شروع کړي دي. د امریکای د مشهور میگزین فارن پالیسی په یو تازه غنه کې د نامتو خبریال داود خټک یو مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د پاکستان د فوج بدترین دشمن ورځ تر ورځه د حقیقت شکل اختیاری. داود خټک د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د تیرو ډیرو کلونو راسي د پاکستان فوج یا خو نیغ په نیغه د پاکستان سیاست په خپل پنجه کې نیولې ساتلې دی او یې د خپلو براینام اولسی بړیسو د اقتدار په کورسۍ د کینولو په ذریعه ټول اقتدار ځان سره ساتلی دی او که په دې مابین کې چرته سیاستدانانو فوج نه د اقتدار واپس اخیستو څخه کوشش کړي هم دي، نو دوی بد بد ناکام کړي شوی دي او د کورسو نه لاندې راغورځولې شوی دي. فارن پالیسی لیکي چې پاکستان کې نن سبا د قواعدی سیمینا د بنیادی بشري حقوقو او د پښتنو د حقوقو د تحفظ د پار راپورته په غوښت کلن منظور پښتین په داسې منطقه کې زورورو ته د پتون ټپولو په سر مشهور شوی دی، چرته چې د منظور پښتین غوندې خلک د ملک دشمنه، اسلام دشمنه او د خارجي ایجنټانو په الزامونو لګولو خاموشه کولی شي. د منظور په مشرۍ کې د راپور ته پی ټی ایم د شروع نه دا مطالبه دي چې قبایلی اولس سره دی امتیازي سلوک ختم کړي شي، د دوی په سیمه کې د طالبانو په ذریعہ توت کړي شوی شر فساد دی بند کړي شي او دغه سیمه نه دی فوج واپس وغوښتي شي. خو د دې ډلې درز هغه وخت په ګرد پاکستان کې خور شو کله چې د پاکستان په لوی ساحلي خار کراچۍ کې وزیرستان کې د شر فساد نه تختیدلې د خیال خیوي شوقي یو زلمی نقیب الله مسجد د کراچۍ پولیس په یو بناوټي مقابله کې ووجلو، او پی ټی ایم د نقیب الله مسجد د قتل په شمول د نور ډیرو پښتنو زلمو د ماورای عدالت د قتلونو خلاف اواز پورته کړو. داود خټک فارن پالیسی میگزین کې چاپ شوی خپل مضمون کې وړاندې لیکي چې د پی ټی ایم د جلسو جلوسونو د خبرونو په خورولو سخت بندیز لګولې شوی دی، خو د دې باوجود د پښتون احتجاجي تحریک ورځ تر ورځ مضبوطیږي او دا تحریک اوس د قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا د پولونو پورې غاړه پنجاب او سند ته هم رسیدلې ده. د فروری په شروع کې د پی ټی ایم یو غیر پښتون مرستیال او د کالج یو استاد عمار علی جان لاهور کې په نیمه شپه د خپل کور نه په دې جرم کې اوچت کړی شو چې هغه د پی ټی ایم ملګری دی. پنجاب کې د بشري حقوقو یو شمیر مرستیالانو په سوشل میډیا د ده د راخوشي کولو لپاره ډیر زبردست مهم اوچلولو. داوود خټک خپل مضمون کې زیاته ای چې خورو ورو احتجاجونو نه د وارخطا کېدو له سببه فوج په پی ټی ایم او د پی ټی ایم په شان نورو راپورته کېدونکو تحریکونو باندې د خارجي دشمنانو د ایجنټانو روایتي تورونه پورې کول شروع کړي دي، خو د پی ټی ایم خلاف تر اوسه پورې شوي ټول اقدامات ابست دي. داوود خټک فارن پالیسی کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د مخبری د ادارې په ظلمونو تر اوسه پورې لا چپ دی، خو که ده په دې ظلمونو خپله خاموشي جاري وساتله نو غالب ګمان دی چې خلک به تینه بدره کیږي. هر کله چې د عمران خان ډیر مخالفین د وړاندې نه په ده د فوز د لاسه د وزیر اعظم جوړېدو الزامونه لګی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
قدرمن اردن کو ورزو د خیبر پختونخوا صوبه کې د انرژي یا د بجلی د برېښنا په برخه کې کوم ستونزې دي څومره وبدي په دې اړه د خیبر پختونخوا د انرژي د څانګې له یو چارواکي بهادر شاه سره زموږ خبريال د ډیوی خبريال ریاض حسین یو مرکه کړی چې په ګډه ورو
مادر شاه مينوم دي چیف ایگزیکټیو افسر ما پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور تقریباً 30 سال نے پدے آرگنائزیشن کے کارکوں میں خیبر پختونخوا کو مالا مال دے دا ہائیڈرو پاور پوٹینشیل اس پاکستان کی جس عمر پیداوار دے دا ہائیڈرو پاور نا داغے 70% زیادہ منہ پر صوبہ کی جوڑی اور ہائیڈرو پاور تب سے پتہ تھا یہ ٹول ان ارزانہ بجلی دا اور دا دا ڈونرز دا پارا ڈیر زیادہ اٹریکٹیو دے لکا ڈونرز دی پسی گرجی جی کم جائے کہ انوائرمنٹ فرینڈلی انرجی جوڑی دیشی آگے پسی گرجی آگے امداد ور گئی غریزہ علاقہ کے دا لکا تاسو گورے چکم زموں گا چترال دے دیر دے سوات دے بشان
شام او کاغان ویلی دلته کې د های هډ ډیولپ کېدو ډیر زیات گنجائش ده. زموږ چې کومه بجلی ده د پغریزه علاقه کې د های هډ د انتهائی انوایرمنٹ فرند کور پکې نه ډیسٹرب کیږي, زموږ پکې نه ډیسٹرب کیږي. مونږ وبو په دریاب باندې ډبکو د ټنل په تھرو بوزو پینسٹاک باندې لاندې رو ورزو خل وی هډ ملاو شي 50 میټر 100 میټر ایون 400 میټر پورې هډ ملایويږي. نو مونږ ته ډیره بجلی په ډیر کم قیمت کې ملاو شي. د غټ دیمونو زیات غټ شو. زموږ چې کوم پروجیکټ دی د هیڅ شونو شته یو ځل جوړ شو. تاسو لکه د دې مثال به تاسو جبن درګه درکما د دې مثال تاسو په مخامخ ملکن 3 پروجیکټ دی 81 میگا واټ جوړي اړو پکې شو ناراضي. زموږ چې کوم منصوبې دي د دوه قسم یو دی پبلک سېکټر کې یو پرایوټ سېکټر کې. پبلک سېکټر کې مونږه وو اته منصوبې چې کوم جوړې کړې دي او 250 میگا واټ مونږه جنریټ کړې دي. داغه نموله 2 بلین نه زیات منافع را روانه ده. اوس چې کوم معاهده زموږه یو سلور پیزه پروجیکټ آن ګوینګ دي چې کوم کې مټلتان 84 میگا واٹ دے کم کے لاوی 69 میگا واٹ دے دا 2022 پورے برائشی نو زموں گا دا یو خوب جنریشن کیپیسٹی جاتا شی او دا بجلی چموں گا گریڈ تور کون مت بدے من ڈیر الوی ریمنو راضی تا تقریبا 5 ارب تا بورس بل دا دا زموں چ کم اس پروگرام دے اگا دا دے چ موں گا دا بجلی جوڑ کو او دی خپل چ صوبہ کے کم انڈسٹریز دی دتا ہوم ورک کو نو اگے سر بیا دا یو قسم دا سی او گنے چ ڈبل فائدہ بشی کم گا انٹیٹی سی من بجلی پ 500 روپے خرچو تا زموں سر چ کم انڈسٹریز راضی ہم نہ 70 روپے بجلی ائی لی موں تب سو شو منافع تقریبا ڈبل انڈسٹری دا شو اگا 14-15 روپے یونٹ علی اگا تا 70 روپے باندې پروجا بولے نالی اگا دم فائدہ شو روزگار بل کا پاگے کی رازی باقی نور چ سمرا بینیفیٹس دی انڈسٹریلائزیشن اگا برازی گو اس دا گورو چ دا بجلی زمو گو جوڑی کی نو مغ خپل ٹرانسمیشن لائن طرف تہ ہم سوچ کو دو چ دا ذمہ واری دا این ٹی ڈی سی دا دا پیسکو دا 132 کے وی پورے پیسکو ذمہ واری دا 220-500 ذمہ واری چ یا دا غے نہ بر چ دا دا این ٹی ڈی سی دا نیشنل لیول باندے کو ہم خپل ذمہ واریاں نے پورا طریقے سارا نبھاؤ نکڑے انویسٹر دی سر پر چترال کے راغلی دی سو 2500 میگا واٹ او ڈیولپ کول واڑی پیک ایف ڈبلیو او دے پاگے کے سینو ہائیڈرو چائنا دے پاگے کے کورین انویسٹرز دی پسوات کے راغلی دی کوئن والے دی کے ایچ این پی والے دی بلا انویسٹرز دی لائی مو تستر کی دی مو کوشش کو فیسیلیٹیٹ کو نو دے سرا با ڈیفینیٹلی چدا مسئلے انویسٹرز حل کی گی انویسٹمنٹ مرا جی او جاب اپرچونٹیز بہ جڑی گی ملک بدا ریونیو فادا می دا پیسے جے کم جنریٹ کی گی دا تپ ایجوکیشن کم لگول چے ہیلتھ کم لگول چے انفراسٹ اور ال خوشحالی برا جی نو حساب سره زمونږ هایډروپورټ ډیولپمنٹ پلان چې کوم دی یا پروګرام چې کوم دی هغه په ټولو نورو سېکټرو کې یو اهمیت لري. مونږ دغه لپاره پالیسی هم جوړی کړی دی, دغه لپاره زمونږ ون ونډو اپریشن هم شته, یو لیزان دی د فیډرل ګورنمنٹ سره چې کوم مسایل دا سره دي نو هغه مونږ حل کوو. آی سر نور اداري دي, پی پی آی بی شو, سی پی پی اے شو, نیپرا شو, هغه مونږ فیسیلیٹیټ کوو. کو پوټینشل وینو 50-60 هزار دی, خو چې ته وایې چې یار آئیډینټیفای څومره دی نو به تقریبا 40 هزار یي. چې ته مانه به تپوس کې چې د دې فیزیبلټی سټڈیز د څومره جوړ شوي دي نو هغه تقریبا 26 هزار دی. او بیا چې ته بتاوې چې څومره ډیولپ شو نو زه وایم چې 6000 تقریبا سه واپډه وال جوړ کړي دي, 2-250 مونږ جوړ کو او زموږ خپل پلان چې دی تقریبا 6500 میگا واټ دی. هغه سیټ 6000 کې 3500 تقریبا پرایوټ سېکټر کې الریډي روان دي, 2500 چې دی دا په پلانینګ سټیج کې دی, دا ممرا رسی پبلک پرایوټ پارټنرشپ هم مونږ انکرج کو. اوس کورین کپټن سر چې مونږ 96 میگا واټ معاهده شوی دا یو ایم او یو شوی دا او هغه نه پس به اګریمنت کیږي نو به جوړی نو کې بیا ډبل فائدہ ده.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سروان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي, وګورته ونیسئ. هر ماخام د شپږونه د شپې 12 او هر سهار شپږونه تر سهار 9 بجو پورې.
نو قدرمن اوردونکو د ډی وی سهرانی خبرونه پرمخ سر شی بو کې پات رسیږي, خو په یاد مو وی چې د ډی وی د خبرونه ل پات رسیدو سره سم به د مشال اډیو خپل خبرونه پیلېږي. د خبرونه کوربا ز مجاهد جواد او پروډوسر نوشلوان قلندر دنه د مخامنی خبرونه پوری اجازه غوړو. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.